د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواهی ما د لسو څخه تر یولسو بجو په دې خپرونه کې ستاسو کوربه یم. په لومړۍ نیمه ګنټه کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. هیله ده چې راسره وای ورئ، ځکه چې تازه حالاتو باندې مو تازه معلومات او رپورټونه تاسو ته راوړي دي، تبصرې هم پکې شته. او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورئ، د سولې په لور او ورورولي خبرونه. نو هیله ده چې تاسو راسره د ګړۍ تر پایه اوسئ او دا هر څه راسره واورئ. ګلایز راسره په سټوډیو کې دغه به تاسو ته د خبرونه وایي.
په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او ضد مظاهرې جاری ساتلې دي. د تحریک انصاف یو مشر وایي عمران خان به د اګست له 14 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړي. او د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبان او امریکا ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. متحده مجلس امر پرون د جولای په 28مه د ملک نور برخو پشان په 400 کې هم د انتخاباتي نتیجو زت مظاهره وکړه. په مظاهره کې د مذهبي ګوندونو اتحاد کې شامل غړو ګډون وکړ. په دوی په خپل ویناګانو کې په نگران حکومت نیوکه وکړي چې د یو خاص ګوند د ګټلو لپاره په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دغه مظاهره ته د متحده مجلس امر یو مشر مولانا غلام محمد صادق ویل چې د انتخاباتو نتیجې د منلو وړ نه دي.
دومره بدترین تاریخ اړو شوی نه ده، دومره خراب الیکشن چرته اړو شوی نه ده. خلک د ملک د حالاتو او د ملک د فشار مدار هغه پوځ عدلیه وغیره دا ګرځي.
د متحده مجلس عمل ترڅنګ ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتي نتیجو نیوکې کړي دي او دایر رد کړي دي، خو الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق پرون د جولای په 28مه اسلام آباد کې ویلي دي چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست له 14 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند ټاکنې ګټلې دي او د قومي اسمبلی 115 چوکۍ ترلاسه کړي. نعیم الحق خبریالانو ته وویل حکومت با پا پنجاب صوبہ کی ہوں بھی منگ ٹول سرا پا رابطہ کیو دا پنجاب او خیبر پختونخوا دا اعلی وزیرانو لپارا نماندان با ډیر ژر اعلان کلو. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پرون له پنجاب منتخب شوي سو آزاد صوبایي اسمبلی غړو په تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان هم وکړ. بلخوا د سند گورنر محمد زبیر استعفا ورکړې ده. محمد زبیر تعلق پخوانی واکمن مسلم لیگ نون ګوند سره دی. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال پرون د جولای 28مه په کوټه کې خبرونو ته ویلي دي چې له ژوبه او د دوکي څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي او د اعلی وزیر لپاره نورو ګوندونو سره مشاورت روان دي. جام کمال زیاته کړه چې د دوی ګوند به خپلې فیصلې په خپله کوي او له اسلام آباد څخه هیڅوک پر دوی باندې فیصلې نشي تپلی. بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر میګل هم په صوبه کې د حکومت جوړولو په خاطر بیګا کوټې ته رسیدلی دي او نن به یو غونډه کوي. په بلوچستان کې په عامو انتخاباتو کې تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند 3000 ډیموکراټیک پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې 22 چوکۍ ګټلې دي. د دې ترڅنګ جمهوري وطن پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو یو چوکۍ ترلاسه کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ نون یو مشر سردار آیا صادق پرون د جولای په 28مه په الیکشن کمیشن باندې د جانبداری تورونه لګولې دي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بیګا الیکشن کمیشن دفتر ته ورغلي ول چې د کمیشن مشر سره ملاقات وکړي، خو بریالي نه شو. د دې وروسته آیا صادق خبریالانو ته ویل
چیف الیکشن کمیشنر کو سپیکر کے آفس کا
د الیکشن کمیشن مشر باید د سپیکر او پخوانی وزیر اعظم ته عزت ورکړي وی چې یو ټلیفون یې کړی وی چې د کمیشن غړي نه دی ټاکل شوی، خو بغیر له اطلاع له دفتره د هغه تک نامناسبه خبره ده. خو د الیکشن کمیشن بیان د سپیکر د سرګندونو وروسته په سمدستي توګه دغه تورونه رد کړ او ویل چې د دفتر وخت 15 بجې ختم شوی وو او د مسلم لیگ نون مشران 15 بجې دفتر ته ورغلي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرام خپلواک وای چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې ترې د هغو هماهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکایي د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خپلواک د جولای په 28مه ازادي راډیو ته ویل چې دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي. طالبانو بشار راډیو ته پرون تایید کړی و چې تیره دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحه کې د امریکا د بارونو چارو د وزارت له مرستیالي ایلس ویل سره کتنه کړې ده. تاسید مشال اړوند خبرونه اورئ. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د جولای 28مه په یبرید کې د دوو بریدګرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او اته نور زخمیان دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دا برید د قابلګانو د روزنې په مرکز کې شوی و. د ننګرهار ولایت بیان اتوله خوګیانی وایي چې په زخمیانو کې درې تنه سرتیري د یاد مرکز دوه تنه کارکونکي او درې تنه ملکی وګړي شامل دي. د ځاتوي چې یاد مرکز کې یو شپېته مېرمنې او دوه ماشومان روغ رمټ ژغورل شوي دي. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. د امریکا د بارونو چارو وزیر پرون د جولای 28مه له خپل ترکی سیال سره په ترکی کې د زندانی امریکایي وګړي د قضیه په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې مایک پومپیو او مولود اچاوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیه د حل کولو او د نورو دواړخیزه مسلو په اړه به په خپلو کې خبرې او تماسونه جاري ساتي. د مایک پومپیو او چاوش اوغلو تر دې ټلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ترکیې ته ګواښ کړی و ک برونسن خوشی نکړي نو پر انقره به سخت بندیزونه ولګوي. او وروسته خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د بنگلاديش کرکټ لوبډلې پرون د جولای په 28مه ویسټ انډیز ته په دریم یو ورځنی میچ کې په اتلو سرونځونو ماتې ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړی دی. دا بنگلاديش د ویسټ انډیز په دوره د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړی شل ورځې لوبه د اگست په لومړۍ نیټه کېږي. دا د مشال اړوند خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ګلای زمو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په پاکستان کې په ټاکنو کې د درغلي او د تورنو په اړه اوچتیدونکو اوازونو لړکی متحده مجلس عمل مظاهره کړي او پر هغو قوتونو یې نیوکې کړي چې د دوی په وینا ټاکنې د خپلو ګټو قرباني کړي. طالبانو د افغانستان په اړه امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې کړې دي.
طالبانو هغه یو مهم شرط چې د دغه له امله د خبرو کې یو لوی خنډ او خبرې نه کېدي هغه پوره شوې دي او خبرې شوې دي.
په اونیزه خبرونه ورورولي کې به په استریا کې د اسلام په اړه واوري.
ډېر شمېر جماعتونه جوړ شوي دي. موږ د قانوني ازادۍ نه په استفادې سره خپل ټول مذهبي دیني مراسم په ازادانه ډول سره بېل محدودیتونو نه ترسره کوو.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته او د سولې پر لور خبرونه هم اورېدای شي. راسره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورت بور شو. په پاکستان کې اکثره ګوندونو شوي ټول ټاکنې له درغلې اوډه کې بلیلې او د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا په چرسده کې مظاهره وکړه. دوی تور ولګاوه چې د جولای 15مې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند په ګټه درغلې شوې ده. مظاهرینو نگران حکومت، عدلیه او پوز د عمران خان په مرسته تورن کړل. د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او د نورو دوو ادارو تر ټاکنو مخکې د راپور ته شو پوښتنو په ځواب کې ویلي وو چې دوی د هیڅ ګوند او سیاستوال ملاتړ نه کوي. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
دا په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکو نارې وي. دغه احتجاجي مظاهره کې د متحده مجلس عمل ضلعي مشر او د جماعت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان او دغه شم د جمین علما اسلام فضل الرحمن ډلې پخوانی د قومي اسمبلی غړی غلام محمد صادق او مولانا گورشاه چې تیر شوی حکومت کې د قومي اسمبلی غړی او د تیر انتخاباتو د ان ایس ال رښتم نه بیا هم د قومي اسمبلی امیدوار وو ویناګان وکړي. دوی خپل وینا کې د پاکستان په الیکشن کمیشن اعلی عدلی نگران حکومت حکومت او د پاکستان په پوز باندې سخت ټکونه وکړل او تورونه پر ولګول چې دوی په دې انتخاباتو کې د خاص ګوند په حق کې د دوی سره ټګي کړې ده. مولانا غلام محمد صادق وایي
افسوس خراب تبصری کی
دا جماعت اسلامی ضلع امیر اور تیر انتخابات کے دو صوبائی اسمبلی امیدوار محمد ریاض وائی چدغا تریوان ادارے پدی ملک کے دا جمہوری عمل پسند گامو نپورت کوی موڑ ویل چې د پښتنو مشران یا ټول د پارلیمان نه بهر وساتل چې ورسره به د دې صوبو محرومو کې نور هم زیاتوالی راشي. جمعی پورس دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے ہم پدیڑا دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈل مشر اور پخوانی دا پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف ٹول گوندیز غنڈا رابل چٹول پکی پشریکا دا انتخابات دغ نتیجے مسترد کل اور دوبارہ انتخابات غختن ہم کڑے دا.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په ټاکنو کې تر بریا وروسته پاکستان تحریک انصاف بال مرکز علاوه په خبر پختونخوا کې هم حکومت جوړی. تیر ځل په دې صوبه کې د ګونو زیر اعلی پرویز خټک د پرویز خټک په وخت کې په خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف خپلمنځي اختلافات راښکاره شول، نو ځکه ویل کېږي چې دا ځل ښایي هغه د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان یوازینی انتخاب نه وي. د دې چوکۍ لپاره نور څه غوره کېدلی شي په اړه د ملیحا مرزاده رپورټر.
دا روان کال د جولای 15 انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د زیاتو چوکو حاصلولو پس که یوې خواته په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې ګړندې کړې دي، نو بلخوا په صوبه کې هم د حکومت جوړولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي خو غیر حتمی شمیر ښایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابل متحده مجلس عمل لس او عوامي نېشنل ګوند شپږ چوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي وایان فواد چودھری د خالی پورس مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی نوم خوښولو فیصله به عمران خان کوي.
تاسو معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې هم زمونږ په دریو کې دوه برخه اکثریت دي او مخ کې کار به هم د دې مطابق کیږي. د صوبې وزیر اعلی او دوه لوړ پور وزیرانو نومولو فیصله به ظاهر ده چې عمران خان د ګوند د مشر په حیث کوي. چې څنګه نوټیفیکیشن مکمل شي نو دا سلسله به پیل شي.
دا پاکستان الیکشن کمیشن با پابل پڑاو کے اول دا قومی او صوبائی اسمبلی سیٹونو تا ولاڑو دا بریالو کاندیدانو نوٹیفیکیشن جاری کوي سو دوی قانون سازانو ګرځول شي. دا غی پس پا اجلاس کیږي چې پکې دا سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب وشي. دا غیروس تبیا وزیر اعلی ټاکل کیږي. په پېښور کې سینیئر خبریال ام ریاض وای د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د سلورو مشرانو نمونه مخې ته راغلي دي چې پکې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، اسد کیسر، ډاکټر حیدر علی او عاطف خان شامل دي. ریاض وای زیات امکان دی د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره پرویز خټک نومول شي.
سلورو کسانو نامې راغلي دي مخې ته، خو زیات امکان دی هغه دا ویل کېږي چې پرویز خټک صاحب ممکن ده چې هغه ته د ځمواري یا دا منصب ورکړی شي، ولې چې اغوی خو داسې چې اغوی په خپله دې خواهش اظهار کړی. اوس دومره اکثریت راغی نو یقینا د دم زړه کېږي چې دغه کوم او دې وجې لپاره هغه یو خبره کوي. هغه دا وایي چې دا کوم نامکمله منصوبې دي او نامکمل ایجنډا ده چې د هغې تکمیل په کار دی. هغې لپاره د دې اشاره ګزاره دی الله تعالی یو هغې کې یو خبره دا کېږي چې دلته دا ټیم چې کم دی نو د هغې قیادت د کو د هغې نه علاوه د هغه منصوبه پر شامل وه، د هغه تجربه د وزارت اعلام نو یو امکان دا چې پرویز خټک نام جوشي دی. لپاره
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی سینیئر وزیر محمد عاطف خان چې د مردان په 50 حلقه انتخابات ګټلي وایي چې عمران خان د ټولو امیدوارانو په کار او صلاحیت خبر دی، نو حتمی فیصله به هم دغه په لاس کې وي.
دا سینئر کسان دی او دا
زور چیف منسٹر صاحب چې زمونږ اوپر اس خاطک صاحب اسد کیسه زما مطلب دا موږ سینئر کسان یو الریډی پاتې شو مو دی نومونه باندې دا روان دی، بلکې نور خان صاحب دا فیصله لږه چې فیصله کول غواړي اوبیسلی دا چویس دی کنه. هغه ټول نږدې نه پیژن پیزا کال حکومت وکړه هغه هر یو شي نه خبر دی چې څه کیپاسټی ده دا به فیصله کوي.
د 2013 کال په انتخاباتو کې هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې، خو دومره سیټو نه نو چې اواز حکومت جوړ کړي، نو ځکه هغه وخت د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. دا ځل په انتخاباتو کې د ګوند دومره سیټونه دي چې په خپل سر بغیر له ائتلافه په صوبه کې حکومت جوړول شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
اوریدونکو مشال ریډیو ورې په داسال کې چې د جولای په 15مه په پاکستان کې عمومي انتخابات سره ورسېدل. پاکستان تحریک انصاف په کې په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیات سیټونه وګټل. د پاکستان ځایي او نړیوالې رسنۍ د نوي حکومت مخې ته د پرتو اقتصادي چیلنجونو یادونه کوي. په دې اړه ملیحا مرزاده اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې غټ چیلنجونه څه دي.
حکومت دپاره غدا دی چې خپل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې کنٹرول کی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مطلب دا دی چې ایکسٹرنل سائیڈ باندې اگر موږ امپورٹ سے زیاد پته دین سره روان دي تقریبا $75 بلین موږ تیر شوی کال کې سیزن امپورٹ کړی دي. موږ ایکسپورٹ سیزن هغه تقریبا $23 بلین دا ڈیفیسٹ ډیر زیات وو. دا یو چیلنج دی. دغه خبره چې کومه ښکاری هغه دا د ملک کې دین د ایکسټرنل نظام بهتر و. د دې وخت کې موجوده ټیکسونو نظام چې دین هغه داسې دی چې ان ډایرکټ ټاکسز یعنی د عام خلکو نه کم ټیکسونه یاسي دا نه ریشو ډیر زیات دا هغه ډیر زیات مقدار سره د خلکو نه غسل کیږي او کم سایر استطاعت خلک چې باندې چې په کار د انکم ټیکس ټول جوړ شي هغه ریشو ډیر کم را په دې ملک کې سرمایه‌کاری هاي چې د سرمایه‌کاری نظام داسې دی چې سرمایه‌کاری ډیر کم را روانه ده. دا نه لپاره کوم سیزونه په کار دي چې یو خدای دې چې یو سټیبلټی په کار ده نه نو ان اورډر چې دی هغه بهتر
اند قرضو حواله سره که پاکستان ته وکتل شي نو دا غي سو صورت حال دی. بیا د سې د مالیه نړیواله اداره چې دا انټرنیشنل مانیټری فند نو هغه ته د تلو هم خبره کیږي. نو کو فرض کا پاکستان د خپل قرضو پوره کولو لپاره یو وار بیا آی ایم ایف ته مخه کوي نو ای سره کم شرطونه تړل شوی دي.
زموږ چې کم ډیټ سرویسینګ کیږي لکه په قرضو چې کم سود او کم پیسې واپس کیږي نو هغه ریشو ډیر زیات شونه لکه تقریبا 300 میاش د فائنانس ډیویژن د کوم فیګرز راغلي نو داغه مطابق دا تقریبا 72% اف د جی ڈی پی ته ورسېد. د دې ادارې شو د دې دا سټیبلټی چې کله د ډیټ کیو نه تقریبا پکار دا چې دا 60% کې خدای جو تیر شوی 15 کال کې چې دوی سره قرضې ویني دا تقریبا 14000 د اپروکسیمټ فیګر استعمالوم د 14000 نه والا هغه قرضې چې نه هغه 25000 ته ورسېد. دا قرضې دی چې 15 کال کې دوه زیاتې بڑاو شي ظاهر د دې قرضو ریټایرمنت می په دې باندې چې کوم سود هم ورکول دي د دې لپاره پیسې پکار دي. آیا اوس به د حکومت سره دوه آپشن دي. یو آپشن دا ده چې آیا هغه فرندلی کانتری ریکوست کوي یا دا هغه سره ارینجمنت کوي او دا هغه سره لږ کوي کاغذ نه کیږي. نو بیا د دې سره سیکنډ آپشن دا ده چې دوی به IMF ته ځي او ظاهر ده چې IMF څخه قرضې اخلي. خپل کنډیشن نا کنډیشن بیا عوام باندې اثر راځي او عوام دای چې هغه کې وداسې مجر ساخله چې دغه په وجه بس ګروت کمیږي یعنی اکانومي بس سلو ډاون کیږي ګروت نه کیږي او هغه په وجه به ویل چې نوکری به نه راځي او خلکو ته بل نور مشکلات جوړېږي ځکه چې ټیکسونه به لګولې کیږي ریټونه به خېجولې کیږي.
عمران خان چې اوس چې زیات سیټونه وګټل نو دوی داسې په خپل خطاب کې چې عوام ته کوو نو دوی چې غربت خاتمه به اولنې ترجیح کنه نو دا اخیر لپاره څه ضروری ده
هغه چې په کوم خپل سپیچ کې یو خبره کړو چې موږ به سمپلسټی راولو خو دا ټول نه غږ مجر چې کوم په کار دی کوم د کوم د بغیر و کار نه کې هغه دا چې موږ خپل اکسپینډیچر کې کټ وو نو کچې واقعي هغه د خپل ور سره سنتیر یو هغه دا چې کوم خبره کړو سمپلسټی راولي موږ دې وخت چې کوم کرنٹ ایکسپینډیچر دې په دې باندې روان دي کدا کرنٹ ایکسپینډیچر دې کم کی سرکاري خرچو کې کم راولي دې هدف پورې به ما سره خیال دې اکانومي کې چې دې بهتري ضرورت لو چانس
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو مطبوعاتي کتنې ته زو پټاکنو کې تر بریلتوب روسه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم میدو لپاره تیاری نیسي دا غوګون ویلي چې نوموړی به د اګست په 14 د دې چوکۍ حلف پورته کوي. عمران خان په 2015 کال کې په ګوندی افغانستان کې د طالبانو جګړه په حق بللې و خو تر کامیابۍ وروسته لومړی وینا کې ویل چې افغانستان سره د پرانیستي پولي او هند سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په دې اړه ډان ورسپاڼې یوه لیکنه کړې ده چې د عمران خان د بهرنیو چارو پالیسي به څنګه یو غټ مهم ټکی پکې څه دي فرخنده اسد لوی برخه درته وایي.
ډان ورسپاڼه په خپل اداریه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په لومړي واري په وفاق کې حکومت راغلی دی د دغه هیواد بهرنیو چارو په پالیسی جوړولو کې به ورته ډیر کار کول وي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کام ته په خپل وینا کې د تیر زیارت په ورځ وویل چې د دوی حکومت غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي. ډان لیکي عمران خان په خپل دغه وینا کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې او باید پاکستان لومړی د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې کړي چې دا شانی اقتصادي او امنیتي حالات هم خشي. عمران خان په دغه خبرو کې د هند افغانستان او امریکا سره د کړکیچونو اړیکو ذکر هم وکړ. په دې خبرې زور راوړو چې باید اوس ته برابرۍ په کچه د ټولو سره ښې اړیکې جوړې شي. دغه هیواد جنگونو ځپلې دي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. نوموړي وویل د افغانستان سره کلاوه پوله غواړي چې خلک پرې په آزاده تګ راتګ وکړي. عمران خان وویل په افغانستان کې امن د سیمې لومړیتوب دی او باید افغان ولس نور په یو خوندي او محفوظه ماحول کې ژوند وکړي. د هند په اړه هغه وویل چې اوس وخت راغلی دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خبرې وکړي. ډان لیکي باید هند د عمران خان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي او د کشمیر په ګډون پر ټولو مسلو دي له پاکستان سره خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش مشال ریډیو اوریدونکو اوس افغانستان ته ځو. افغان چارواکو ویلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې د سولې لپاره ګټورې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویلي دا کار د هغو هڅو برخه ده چې افغان حکومت او د هغوی نړیوال ملګري یې پر مخ بیایي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې څو ورځې مخکې په یو رپورټ کې ویل چې د امریکا په حکومت کې ورته ځینو سرچینو ویلي چې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د طالبانو استادو سره خبرې کړې دي. رضوان مراد په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکا یې د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. ښاغلی خپلواک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواک هیله څرګنده کړه چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او هڅې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لاره هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې تیره دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال لاډو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوي مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅونکې فضا کې ترسره شوې. بل لور ته وال سټریټ جورنال وسپانې چې لومړی یې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې خبر خپور کړ، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جورنال وسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته ویل
زما په عقیده دا پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوا د امریکا طالبانو غوښتنې ترسره کېږي، بلې خوا نه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفاده سره د افغانستان دولت وهڅوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي.
د رضوان مراد رپورټ مارو د اوریدونکو په همدې اړه تاسو نور معلومات هم لرو. په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د مذاکراتو لپاره د طالبانو یو مهم شرط دا دی چې دوی نیغ په نیغه د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. اوس لکه څنګه چې تاسو واردل مختلف چارواکو په مختلفو وختونو کې مختلفو مطبوعاتو ته ویلي چې دا کار په قطر کې شوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو د مشال ریډیو همکار طاهر خان ته منلي چې د امریکایي چارواکو سره ابتدایی خبرې په ډېر ښه فضا کې شوې دي. له هغه څخه مو په دې اړه نور تفصیل وغوښت.
اول خو به چې کوم د طالبانو یو ډېر باوري سرچینه ده، اعتباري سرچینه ده، د هغې لخوا چې کوم په لیکلې شوې بڼه یو میسج لیکلې شوې دی مشال راډیو ته، هغه به تاسو سره شریکم. او هغه داسې دی، دغه میسج کې وایي چې د امریکا د خارجه وزارت د خارجه چارو وزارت له مرستیالې الیس ویلز او ورسره تیم سره تیره دوشنبه په قطر کې خبرې شوې دي. او دې مخکې وایي البته بحث ډیر ابتدایي و او په دې خبره بحث شوی چې راتلونکو تماسونو او ناستو ته زمینه مساعد شي. او په اخر کې د دې میسج دادی د ناستې فضا ډیره خوا، خبرې هم ګټورې تبادله شوې دي. نو دا طالبانو رسمي خواري خبره لا فلحال نه کور غواړي او سرچینو دا خبره شریک کړې ده. د طالبانو یو غوښتنه د ډیر مودې راهیسې پاتې شوی و چې امریکا سره مخامخ نیخ پنیغه خبرې غواړي. ناسته شوې ده، خبرې شوې دي. او د طالبانو هغه یو مهم شرط چې د دغې له امله د خبرو کې یو لوی خنډ او خبرې نه کېدي هغه پوره شوې ده، خبرې شوې دي.
او تر خان صاحب د دې څومره اهمیت لکه تاسو وویل چې طالبان هم غوښتل چې امریکایانو سره نیخ پنیغه خبرې وکړي؟
اهمیت خو ځکه ډېر دی چې د طالبانو دغه یو شرط د کلونو رئیس وو سره له دې چې امریکا به دا خبره کوله طالبانو ته چې دوی دي افغان حکومت سره کینی هغوی سره د خبرې کی. او زما خیال د امریکا دغه دریز درست هم دی، د کی شک نشته چې د مسلې حل هغه کنجي او کی چې دا هغه امریکا سره ده، لیکن بیا هم د افغانستان دراتلون کې فیصله خو افغانان په خپل باندې کی. او ډیر هیوادونه په دې متفق دي که خبره هر کله کیږي نو هغه باید چې دا افغانانو په مشرۍ او لکه حزب اسلامي مسالم خلکو سره موجوده چې خبري شوې دي او سولي هغه معاملې شوې ده، حکمت یاروس په کابل کې ناشته.
او د خان صاحب کلند راته وای د پاکستان کې چې اوس نوې حکومت راتلون کې ده او کې د عمران خان په غو کې وزیر اعظم د پاکستان یو رول پاتې شوی ده په دې ټولو مسله کې. تاسو څنګه ګورئ چې پاکستان په دې کې مخکې څه کولای شي؟
زما خیال ده چې عمران خان کله د خپل بریالیتوب د فتح د هغه تقریر ولنې کو قام ته پاکستانی ولستا په هغه کې هغه د افغانستان ډیر زیات لکه ذکر کړو سره وادونه چې یاد کړو په افغانستان مو بیا هغه په خپل دامه نه لیدي چې افغانستان ډیر زیات د جنگونو ډیر زیات اغیزمن کړی دی او خلک خراب کړی دی، ملک تباہ برباد کړی دی. او عمران خان په کې دی لکه دا په اول ځل باندې دا پرانستې پولې د آزادې پولې تک را تک دا خبره مکړه، حالانکه ډیر خلک وایي چې عمران خان باید دا کارونه لیکن داغه دا وینا نه خدا ښکاری چې پاکستان هم اوس کې دی شي راغی په سوچ کې لږ فرق راغلی چې یو ډیر زیات مؤثر پاکستان لا رول پکا لیکن دل تبارت یو مشکل ضرور وی مختصر نواز شریف هم دک وا دک څنګه وا دک کړو افغانستان او هند نو می اخستو لیکن د بدقسمتۍ نه پینځه کال بیا د نواز شریف حکومت پاره کې بریالي نشو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونه نیمایي ته راورسېدو لسنیمه بجې شوې. راځي چې له ګلایس څخه خبرونه لنډیز وره.
متحده مجلس عمل پرون د جولای په 28مه د ملک د نورو برخو په شان په 400 کې هم د انتخاباتي نتیجو ضد مظاهره وکړه. دوی په خپلو ویناګانو کې په نگران حکومت نیوکه وکړي چې د یو خاص ګوند د ګټلو لپاره په انتخاباتو کې درغلي شوي. خو الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي، ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعمت حق پرون د جولای په 28مه اسلام آباد کې ویلي دي چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست 14 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړي. نوموړي دا خبر په داسې حال کې کړی چې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند ټاکنې ګټلې دي او د قومي اسمبلۍ 115 چوکۍ ترلاسه کړې دي. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې له ژوبه او د ډکۍ څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي او د اعلی وزیر لپاره نور ګوندونو سره مشاورت روان دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ نن یو مشر سردار آیا صادق پرون د جولای 28مه په الیکشن کمیشن د جانبداري تورونه ولګول. خو د الیکشن کمیشن وایند د سپیکر دغه څرګندونې رد کړي او ویل دي چې د دفتر وخت 15 بجې وو او مسلم لیگ مشران 20 بجې دفتر ته ورغلي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې. طالبانو مشال اډو ته پرون تایید کړی چې تېره دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحا کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت له مرستیالې ال سمیت سره کتنه کړې ده. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د جولای 28مه په یو برید کې د دوو بریدګرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 8 زخمیان شوي دي. په پیښې مواري چا نه ده منلې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې لګولایس خمو د خبرونو لنډیز واورید او سم د وادي سره سم تاسو ورولي اونیز خبرونه وړاندې کوم چې بوروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروی هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پایل کو. ناروی د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروی په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروی پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروی ټول آبادی دا وخت په څه باندې 5.3 میلیونه ده. د پیو چډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروی کې د ټولي آبادی تقریبا 85% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروی کې شاوخوا 2 لک مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 4% جوړوي. په ناروې کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتنو افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی له تیرو څه کم 3 لسیزو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروې کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل:
قانون لمخې دلته مذهبي ازادي ده، ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري. یو په لورنسکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي د جماعتونه ډېر دغه دي. دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروې کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی په هغه اجازه بیا اخلي او راجستره یې بیا د قانون له مخې او راجستر نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستره یې. او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جومات کې راجستري، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار دفر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروې په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل:
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هره ټولنه کې شته. دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدارو ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات یې. البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنی کار ورته پیدا کول په اول سر کې مشکل دي که نه. دلته په دې وطنونو کې
دوی وایي خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په دې اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، د 11 کال کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي سپین غر په نوم باندې، هرو درېو میاشتو کې هغه هم خورېږي. د دې مجلې سره هم د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دی خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات دي لرم. البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چلچلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له 13 کالو راهیسې په ناروې کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروې کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصه د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو په مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي چې د هغې جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسط منطقه ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول واده کېږي. بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې زده کړو دپاره خاص کورس لرو. کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروې کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي:
په مجموع کې ټولو ادیانو دپاره، هغه ټولو ادیانو دپاره د ازادي شته دی، لیکن د مسلمانانو دپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دی، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هغلته منځونه کوي. او د ناروې دولت البته موږ سره په دې باورز باندې هېڅ کوم دغه کوي کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې موږ به یو مکتب کې درس ویلی، د ژبې درس هم ویلی، د نارویجي ژبه مو زده کوله. حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو موږ به په دغه دالیز یو کنجک، په دې کنجک کې به چې منځ ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده. حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه منځ ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو سرپارې هم په ډېر په دقت سره یې څارو.
اجمل اټک یوسفزای له 13 کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل:
اسلامی مرکزونه د ناروی په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې خوې دا څوک چې دلته میشتي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کوردان دي، افغانان دي، دغه پنجابیان دي او سومالیان دي، د ټول ځانته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي، او همدارنګه دلته اسلامي شورا ده. د اسلامي شورا بعض وخت کې څه مسایل پیدا کیږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک ته حرام او حلال دا مسایل، نو دا ټول اسلامي شورا شته دی، او دا ټول د مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې خصوصا په سکاندیناوی کې دا ډېر پرمختللي هیوادونه دي، او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي، او د ژوند سطح هم خلک په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه دیموکراسي ده، او په دې دیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی، خو دلته د هر چا لپاره کاملا ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا ته نه دی پیدا شوی. زما په یاداش کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم، کوم طبي ځای کوم دغه چلن موږ نه دی لیدلی تر اوسه پورې.
اټک یوسفزی وایي که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده، خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیاتي خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغه د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړې چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې، او د اخترونو همدارنګه د په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور او پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هر یو شي، نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي، مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کیږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي،
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونږ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته. چې سږ کال هم د ناروې صدر اعظم چې ارنا سولبرګ نومیږي یوه ښځه ده، او زمونږ د اختر مونږ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو، یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونږ مشترک و په ګډه وکړلو په یوځای کې. نو دې ته د ناروې صدر اعظم راغله، ټولو ته مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وایي که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کیږي چې په ځینو کې یې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي، خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي، د بده مرغه یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، او یا د نور خلک را پاسېږي، یو کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې چون موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو، یا ماشومانو ته پام وکړو، یا څه مشکل پیدا نه شي، خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی متحس کړی. یعنی د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم، دلته اقلیت کې یم، او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي، یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي، تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم له تیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای شي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک د هر مذهب خلک کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي، د مزاحمت وکړي، بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسہ مانی دلته خپل دغه مخ ته وړي. کومون من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته. بالکل د سم دغه ازادي ده.
هیڅ مشکل نشته. دلته د یو دغه بیان ازادي هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی خپل هغه یو خپل دغه دغه کوي بیا زما نه پوښتنې کړي د اسلام دغه کې چې تاسو دغه کې څه دغه لرې، مګر همداسې دغه مونږ ته نه دي ویلي چې داسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم او ما سره داسې یو برخورد کړی داسې داسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوهه نه لري.
اصلا زمون په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواده دي، دا خلک کوم چې غولېږي په همدې معنی که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو، هم د دیني مسایلو په څنګ کې مثلا مکتب ته مو لېږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره سخت بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حل. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بله لوز دینه چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینی بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي له تغه بې سوادي ده. زما ټولو وطندارانو ته دا پیغام دی چې په هر شریک شکل او د طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقی ځوانانو او نو ځوانانو او د نوي کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي. ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منې دی او نشته پکې. ځکه په قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم، یعنې تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته. حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل د چپ او د ښي افراد نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي، هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه ساسي کوربا بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو د انکار باوجود هم د مذاکراتو دروازې نه بندي. په همدې حال کې مطبوعاتو د امریکي او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د امکان په اړه لیکلي دي. زه بشیر گواخم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو غږیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ کړی او له دغې ډلې غوښتي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 13 په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې افغان ولس سولې ته د رسیدو لپاره خپل اراده او تګلار لري او خپل برخلیک په خپل ټاکي. د هغه په وینا افغانان به له روان ناورینه ځان وباسي او د روښانه راتلونکي په لور به ګام اخلي. د نوموړي په خبره د سولې ټینګښت او راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې چې په 2019 کال کې کیږي د طالبانو په ګډون ټولو افغانانو ته یو ښه موقع ده چې د قانون پر رڼا کې تی ګټه واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پر ځای له انتخاباتو وروسته سوله وکړي ښه ده چې دغه کار له انتخاباتو وړاندې وشي.
درې نیم کاله مخکې موږ ولیدل چې ولس په ډار او ناامیدي کې دی. متاسفانه فساد داسې جوړه شوی وه هغه ملت چې همیشه یې د خپل وطن دفاع په خپل لاس کړې ده دوی ته تشویش پیدا شوی و. هسې نه بین المللي عسکر له دې وطن څخه ووزي او دوی یوازې پرېږدي. خو نن بیا هغه باور را ژوندی شوی دی چې له دغو مشکلاتو څخه به وزو دغه امید یوازې د بهرنیانو په منځ کې نه دی راغلی بلکې دا د ولس منځ کې هم شته او یو ځل بیا ولس تحول ته آماده شوی دی. خو د پخوانی او اوسنی حالت او امیدونو تر منځ فرق داده چې په 2001 کال کې اجتماعی حالت خود جوشه احساساتی بود. د دوی امیدونه هم خود جوشه او احساساتی بود خو اوسنی امیدونه او هیله به شعوری توګه ایجاد شوید. د اوسنیو او پخوانیو امیدونو تر منځ فرق داده چې پخوا افغانانو له نورو غوښتل چې دوی ته سوله راوړي. خو موږ نن د سولې لپاره خپله تګلاره خپله اراده خپل پلان او خپل ملي ابتکار لرو. موږ د خپل آینده مالکیت په خپل لاس کې اخیستی دی او دغه مالکیت مو ځکه په خپل لاس کې اخیستی دی چې غواړو اساسي قانون چې زموږ د لوبې اساسي قاعده ده عملي کړو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره د ډاډ فضا او د زغم او منلو کلتور ته اړتیا ده او دغه بهیر باید په هر اړخیز او اساسي توګه پر مخ لاړ شي. په همدغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداموچی یماموتو وویل چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت رڼو ټاکنو ترسره کېدو او اقتصادي پرمختګ ته ښې زمینې برابرې دي. اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 14مه د مشال ریډیو ازادي څنګه سره خبرو کول چې دی به هیڅکله د سولې لپاره خپل هڅې ونه دري. نوموړي سره زموږ همکار رضوان مراد مرکه کړي، دلته یې لږه برخه اورو.
په کوچني اختر کې اوربند ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه د ولس حرکتونه دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډېر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړي دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
لومړی تاسو څېړنه درسته ده په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر هغه په څه کې ده؟ اول ثابته سوله چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې و ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه سوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغلل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوه ځان وښوده چې واقعا نظم و دیسیپلین داری او دا ثابت سوله چې پول جنگ نستفید. شرایط په مراتب بترسیم، ولی اول ملی اجماع ده چه سوله باید راست، دوم طالبانو خودن چه لجنگ نستفیدی، درم منطقوی اجماع را خلی تر دیره حد بود پس دو تاس پختنی لاری نوزم دوم را پده بود روزن، او چلورم دی اسلامی نره اجماع را خلی ده، او پینزم بین المللی شرط ماماده کری دی چه سوله تا په مخلاق سو. زهی لمندیم او دیو انسان پایست، دیو افغان پایست، او دیو لسمشر پایست، او دیو علاق و سرکماندان پایست. اما دا سخت ځان وجیبه ګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې دپاره وي هغه اقدامونه وکړو، تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګوري. او یوازې اختر کې نه، بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې، لوی اختر باندې بدل سي.
ښاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل، او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګټ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ، او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي؟
یواځنی معیار د ژمنو عمل دی. موږ نه دایمي دښمنان لرو، نه دایمي دوستان لرو، موږ دایمي ملي ګټې لرو. او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بې له موږ نه پاکستان کولی سي چې مرکزي آسیا ته ورسیږي، بې له پاکستان نه موږ کولی سو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسیږو. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای اقتصادي همغږي او همکاري راسي او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه، او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي خپل انزوا ته ځي. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین المللي اجماع په افغانستان باندې، آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین المللي ټولنه کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وشي.
دنیا کی دمکشی نورت وطنا، مرچی مرچی وطنا، پاٹک پاٹک وطنا، امن کو دنیا کی دنکشی نورت وطنا، مرچی مرچی وطنا، پاٹک پاٹک وطنا، زنجیر زنجیر وطنا، سوکے سوکے وطنا.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د مذاکراتو لپاره د طالبانو یو مهمه غوښتنه داده چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت پر ځای د امریکایي چارواکو سره وکړي. بلخوا په کابل کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي چې واشنگتن د کابل استازیتوب نشي کولای، نو ځکه دوی د افغانانو په استازیتوب خبرې نه کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو سره خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، خو څېړونکی رحم الله یوسفزی وایي که داسې وشي دا به د طالبانو یوه بله بهانه چې د امریکایانو سره مذاکرات یې غوښتنه ده ختمه کړي.
دا خبره تدقیق کی په دې کې به هم دا خبره ډیره کیږي چې د خارجي ځواکونه به کله د افغانستان نه وځي. نو اوس په ځل فکر کوم طالبان باندې فشار زیات شي، ځکه چې هغې هم دا خبره کوله د افغانستان حکومت سره خبرې نه کولې، د امریکې سره خبرو ته حاضر وو. نو اوس زه فکر کوم چې نه صرف امریکا او طالبان بلکه نور چې کوم گاونډي هوادونه دي، غټ طاقتونه دي، څوک چې غواړي چې افغانستان کې امن قائم شي، ټول اوس دا یو کار دی چې د دې لپاره حالات جوړ کړي، حالات برابر کړي، ځکه چې د دې لپاره به تیاری کول غواړي. یو بل باندې ډېر اعتبار نشته او داسې ګامونه به پورته کول غواړي چې دا خبرې شروع شي، او که دې خبرو کې پرمختګ کیږي او بیا ډربندي کیږي نو بیا به حالات ډېر سازگار شي. او بیا که دوی ترمنځ دا سو پریکړه وشي، خبره پہ پرمختګ وشي، نو بیا آخر کې بیا د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل دي شي.
او ریملا صاحب دې کې د پاکستان رول څومره دی، کردار یې څنګه دی، او څنګه یې کولای شي چې دغه کردار ولوبوي، ځکه چې ډېر دوی خپل هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ لاندې د مذاکرات وشي.
که څنګه په نړۍ خبرې کیږي د طالبانو او د امریکې ترمنځ، نو بیا به هم په دې کې څه ضمانتیان پکار وي، یعنی دې کې به مشکلات راځي، په دې کې به کریشي خبرې ودرېږي. نو بیا به د پاکستان یو ډېر مهم رول وي، نور هېوادونه هم دي، قطر هم دی، یعنی چینم تک یو رول لوبول شي په خپل افغانستان حکومت نو د پاکستان حیثیت په سہولت کار وی ضمانت ورکون کی ځکه چې دا یوازې چې امریکا او طالبان یو بل سره خبرې کوي نو ممکن دا چې دا یو بل باندې دونه اعتبار نه وي نو په دې کې هر چا سم سره رول کې دي شي
د سولې پر لور
او همدې سره لمشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی